ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبرونه د سر موضوع د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خزو لاریونونه کړی دي. دا د خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د دغه هیواد ولسمشر آصف زرداری ته د نام نه پاړه باندې اندېښنې خولی دي. یو شمیر نور راپورونه تر هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه. د مشال خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو لیک کې پروانو نامنیو اندېښنه ښوولې ده. د سوات سیاسي مشرانو د کنټونمنت بورډ مخنیوي پریکړه کړې ده او پاکستان بیا افغان شهریت کارډ لرونکو ته د وتلو امر کړی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو پرانستي لیک کې په پاکستان کې پر بدامنۍ اندېښنه ښکاره کړې ده. ایمل ولی خان د مارچ پر ومه ولسمشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولسته په زیاته کچه مرګ جوبله اوړي. نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریځ هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو ډلو سره یې مذاکرات کړي دي. ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر ته په استولي لیک کې وړاندیز کړی دی چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په مخه دی د پارلیمان شریکه غونډه راوبلي. ایمل ولی خان په داسې وخت کې د پاکستان ولسمشر ته لیک استولی دی چې په دې ورستو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بدامنۍ لوی پیښې مخې ته راغلي. د فروری په 28مه د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کوړي مدرسې په جومات کې چاودنه وشوه چې په کې 5 تنه ووژل شول او یو شمېر نور جوبل شول. د مارچ په 3مه بیا په بنو کې وسلوالو د پاکستاني پوځ پر چوڼۍ برید وکړو چې په کې 12 عام وګړي ووژل شول او 13 نور جوبل شول. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر وایي که د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري، وسلوال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي د مارچ په 5مه مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستانه خیبر پښتونخوا ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راوستلو پریکړه د دوی نه بلکې د پوځ وه. هغه زیاته کړه چې په هغه اړه به د تړلو دروازو شاته په کېدونکو خبرو کې د تحریک انصاف استازي هم د نورو ګوندونو د غړو په څیر ناست ول، خو رول یې پکې نه و. د پاکستان پوځ لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو شمیر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوځ دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د سوات په خواداخله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې وویل چې په خوا حکومت د سیکشن 3 لاندې په سوات کې د پوځي چوڼۍ، اکسپرس وی او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړې دي. خو د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي جرګې ته په خپله وینا کې وویل ولس حکومت ته د نورو ځمکو ورکولو لپاره تیار نه دی. د تور پورې کړ چې پوځ د سوات معدنیاتو او ځنګلونو د قبضه کولو لپاره دغه سیمې دغه سیمه ځمکه نیول غواړي.
سوات کې مادنیات هم دي، ځنګلات هم دي، خو د سوات یا ملکنډ ریجن ښایست دی، خپل وطن دی. لهذا موږ د دې وطن ته ښایست چې دا زموږ دښمن شوی او تقدیر زموږ د وطن نشي.
پوځ د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سوات ډپټي کمشنر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تحصیل کابل کې له پوځي چوڼۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوځ تر انتظام لاندې به وي. د ده په خبره د عام ولسمکې به نه سرکاري کیږي او دغه سیمې ته به ترقي ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان نن د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ. شیری رحمان په قرارداد کې ویلي چې حکومت د میرمنو لپاره د کاروباري موقع زیاتې کړي. دوی ته دې د خپل صحت په اړه د پریکړه کولو حق ورکړل شي او د کم عمرۍ په ودونو دې بندیز ولګول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د آی سی سی اے سی سی کارڈ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي. دې وزارت د مارچ پر اوومه خپره کړې خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونوځي نو د اپریل میاشتې له پیله به یې په زور ایستل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې 190 افغانان کډوال نیول شوي وو. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روس وروستۍ خونړي هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. زلنسکی نن د مارچ په اتمه په ټیلیګرام لیکلی دي چې تر دې بریدونو وروستو دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو د ژوند خوندي کولو، د اوکراین د هوایي دفاعي نظام د مضبوطولو او د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو لپاره باید هر څه کول جاري وساتل شي. د اوکراین په مشرقي برخه کې ځایي چارواکي وایي بېګا شپې مهال د روس لخوا هوایي بریدونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه نور ته وړاندې کول. که تر پایه را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ښځو لاریونونه کړي دي. د دغو لاریونو حال به نیخ په نیغه درکو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ته په نامنۍ اندېښنه ښوولې او یو خط یې لیکلی. د دغه ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار وایي د پاکستان پوسټ په سواد کابل تحصیل کې پوځي چوڑای جوړی. ولس دا خبره نه مني. ولس وای
تاسو ته نه بالکل خاطر جامو اوسېږي. دې موږ ته هیڅ خطر نشته او خطر وا موږ به له خپل خاور په خپل ساتو نه کومه څه.
او نن د خزو نړیواله ورځ ده او په دې کائناتو کې رنگم د خزو د وجه نه دی.
چې د دې کائنات خولېوالې چې دی د خزې دی وجه دی او چې خزه د دې کائنات نو باسنو نه رنگینی وي او نه حسن نه خستوالی وي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. نن په ټول نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې هم په بیلابیلو خارونو کې ښځو او ولس دا ورځ لمانځلې ده. په اسلام آباد کې ښځو لاریون کړی دی. زموږ همکار راشد خټک دغه لاریون ته ورغلی او په دې نظر ساتلی. راشد ستړی مشي او کدا راته ووایه چې دغه لاریون د نور کلونو په پرتله آیا د ډېرې سختې سیکیورټۍ په منځ کې شوی که نه؟ دې ځل دوی ته څه مسلې نه وې؟
مننه. دا ځل خو بېخي لکه په هغه مانا لاریون ونه شو لکه څنګه به چې نور کلونو کې کېدو. دا ځل خو ټولې لارې تړلې وې د لاریون کوونکو نه او د غونډې ګډونوالو نه چې دی د امنیتي ځواکونو سرتېري او پولیس والا سړي او ښځې زیات وو. لارې داسې تړلې وې چې بېخي د پریس کلب مخې نه به دوی نور کله را روان شول. ډي چوک ته به تلل یا به ریډ زون ته تلل. دا ځل یې د اسلام آباد پریس کلب ته د تلو لار نه وه. یعنې کناتونه او شامیانې یې پرې راتاو کړې وې. دا اسلام آباد پریس کلب مخته نړل.
راشد د تیرو وختونو پرتله څنګه تاسو هم د تیر کال ذکر وکړو داسې د نورو کلونو د دوی منتظمین به لاړه حکومت سره به کېناسته د یو روټ دا یو لارې غوښتنه به یې کوله او په هغه روټ په هغه لاره به دوی تلل. سخت کال دا کار ولې ونه شو؟
نه سخت کال هم دوی تللي وو. دوی خو چې موږ د څو میاشتو وړاندې نه لکه ما چې نن خبرې وشولې دوی چې موږ د څو میاشتو نه ورسره لګیا وو د نو ابجکشن سرټیفیکیټ NOC چې ورته وایي یا اجازتنامه چې ورته وایي د هغې دپاره موږ درخواست ورکړې وه عریضه مو ورکړې وه په هغه ونه منل شوه. حکومت یا انتظامیې دا ویل چې دا د روژې میاشت وه او په دې کې د امنیتي حالات هم ښه نه دي نو موږ تاسو ته اجازه نه شو درکولی. دوی هم وویل چې موږ د روژې په احترام کې لکه نور کله په دې کې ګډاګانې وې میوزیک او موسیقي به وه او نو موږ دا ځل هغه نه دي کړي. موسیقي هم نشته پکې ګډاګانې هم نشته پکې صرف یو تمبل غږو چې دغه د روژې احترام دی. خو لار بیا هم نه راکوي نو لارې بیا پرسلب مخې ته راایسار
ښه لنډ غونته کراته وایي. راشد آیا د امنیتی ځواکونو یا د پولیسو د دې ترمن د توتیخواله خو نه دی شوی او د په پرم نه توګه د غلارونو ختم شو؟
نه هیڅ توتیخواله ونه شو. یو وخت لکه چې دوی د لاریون کله ختمول او وس لکه ختمخ کې روزه مات نه وړاندې نو دا سه لګه ویره پیدا شول ځکه چې دوی روان شول دغه د غونډې ګډونوال چې د لاریون په شکل کې روان شول او مخې ته ورته بیا د پولیسو ولا خزه وسړي ولاړو. نو موږ داسې فکر وکړو چې یاره دوی به ورځي پې خو دوی بیا ودرېدل چې کله هلته ورسېدل نو ودرېدل نو هیڅ تاوتریخواله یا داسې څه کیسه ونه شوله.
صحیح. ډېره ډېره مننه راشد او اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې یو وړې د مینه پس لاړو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دا راز د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت باندې د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت سره په کراچۍ کې هم لاریون شوې ده او په کراچۍ کې زمونږ همکار نیاز علي را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. نیاز علي لوردو په خیر راغلی. نیاز علي سلام شه.
مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالو ورځې په مناسبت چې اورت مارچ نو کوم تنظیم دی هغه به همیشه دلته غونډه یا دستوره یا لاریون کولو. خو سخت کال هغوی لاریون نه دی کړی. هغوی به خپل لاریون د مارچ په 11 تر سره کوي. البته نن هم په کراچۍ کې چې په کارخانو فیکټرو کې چې کمی انجونه یا خزی کار کوي یا چې کوم مختلف تنظیمونه دي یا د بشري حقوقو فعالان دي نو هغوی خپل لاریون تابع کړی او چې دا د کراچۍ پریس کلب نه د آرټس اډیټوریم پورې تر سره شو. موږ چې په اسلام آباد کې څنګه قتل چې پولیسو ورته اجازه نه ورکړي او هغوی ډیر محدود خلک یا لږ خلک چې دغه لاریون تر اغلو په کراچۍ کې نننی لاریون کې په ډیر ګڼ شمیر کې هغه خزینه غړي چې په کارخانو کې کار کوي فیکټریانو کې کار کوي یا د مختلف ټریډ یونینز چې کوم نمائندگان دي مشران دي هغه دي لاریون تر اغلو هغه د خپل غوښتنې تکرار کړي چې نه صرف په تعلیمي ادارو کې د صحت په ادارو کې د خزو ته برابر حقونه ورکړي شي بلکې په کارخانو کې هم لکه څنګه چې نارینه ته بنیادی حقونه ورکول کیږي چې هغه ټریډ یونین جوړول شي یا د هغه تنخواګانې چې کوم دي زیاتې وي نو خزو ته هم دغه حقونه چې کوم دي ورکړي شي او د خپل غوښتنې تکرار کړي. منور شاه صاحب
کدار ته وې نیاز چې دغه وخت د چکل دوی د لاریون کولو نو په دې کې تاسو خو ول ډیر په زرګونو خلکو نو خو د امنیت سم مسله خو نه و.
د امنیت لپاره پولیس سرتیری چې دی هغه لاړو چې صرف دوی په کوم لارو تیر وتل نو هغه لاري د ټرافیک پای په بل طرف لګا غي د پاره ولاړو د دوی د امنیت لپاره ولاړو. البته دا سينو چې موږ په کراچۍ کې په تیر دغه کې قتل چې یا پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوي یا دوی نسل یا وهل ټکول دا سه هیڅ نو. البته دوی خپل لاریون د کراچۍ د پریس کلب نه شروع کو تر آرټس کونسل پورې تر سره کو البته دا لاریون ختم شو او اوس مهالم د کراچۍ په آرټس کونسل کې چې کوم د دوی دستور د یا غونډه د غروانه ده چې د مختلفو فیکټریانو چې کوم یونینز دي سازمانونه دي دغه مشران ورته خبرې کوي او په هغه کې زیاتره چې د خزو ته چې کوم ورپیخه مسلې دي په دغه فیکټریانو کې یا دغه تنخواګانو کې نو په هغه باندې خبرې کوي. منور شاه صاحب
نیاز کدار ته وای چې د دې د چې اوس په کراچۍ کې کوم د غونډه کې تاسو خبرو وکړي چې دوی په 11 مارچ باندې خپل لاریون بیا تر سره کوي د دې سو وجوهات
په کراچۍ کې په 8 مارچ باندې د خزو د حقونو نړیواله ورځ مناسبت په سرکاري توګه هم او په غیر سرکاري توګه هم په ګڼ شمیر کې غونډې دستوري چې کوم دی هغه تر سره کیږي نو د عورت مارچ کوم منتظمین دی هغه نن په کراچۍ پریس کلب کې خپل غونډه یا پریس کانفرنس چې کوم دی هغه تر سره کوو په هغه کې هغه دا ویل چې دوی نن د حکومتي یا نورې چې کوم غونډې دی په هغه کې ګډون کوي او دوی چې خپل کوم مرکزی غونډه ده، هغه به د مارچ په 11مه ترسره کوي، او په هغه کې هغوی خپلې بیا دغه غوښتنې چې کوم دی تکرار کړي دي. د دوی سره په دې دستوره کې یا په دې خبري غونډه کې چې کوم ترانسجنډر دي هغه ورسره هم په دې کې چې کوم دی شامل وو، نرخزیان د هغې سره د نورو فیکټریانو یا نور تنظیمونو سازمانونو چې کوم خلک دي هغه پکې هم شامل وو، ورسره مدني فعال چې کوم دی هغه هم شامل وو. البته هغوی دا نه ویل چې دوی نن دستوره ولې نه کوي، خو هغوی دا وویل چې دا دستوره به نن په اسلام آباد کې د دوی ترسره کیږي، او دوی به په کراچۍ کې خپل چې کوم لاریون دی یا غونډه ده هغه د مارچ په 11مه ترسره کوي.
ډېره ډېره مننه انیاس. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زمونږ همکاران راشد خټک او نیاز علی د کراچۍ او اسلام آباد نه موږ ته د هغې لاریونونو حال را کولو چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغلته ترسره شو. د خپرونې په لور راځو، د سر راپور ته ستاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې پېښې ډېرې شوې دي، د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ولسمشر آصف علي درداري ته په یو لیک کې د رواني بدمنې په مسله د پارلیمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. په لیک کې دا غوښتنه هم شوې ده چې باید په ښه او بد وسلوالو کې توپیر ونشي، او د امنیت ټینګولو لپاره باوري ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې په سر دی د پارلیمان شریکه غونډه راوبلي، او عسکری ادارې دې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلیمان ته تفصیلي معلومات ورکړي. دا غوښتنه د مارچ په 8 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفو مشتمل دی. په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکه شوې دي، او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوځي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده، او د رواني بدامنۍ په اړه یو شمېر پښتنې راپورته کړې شوې دي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ونځ زکه د پارلیمان د شریکې ونډې رابللو غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې لدې وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسیانې د ناکامۍ سره مخ شوې دي، او ناامني مخ په زیاتېدو ده. د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی خط کې د ښه او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستي پالیسۍ هم نیوکه شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لاره کې د ریاست د پخوانیو پالیسیانو په وجه دا معامله نور هم خرابه شوې ده.
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بیټ طالبان وایو، دا ټول په خپلو کې یو دي. د دې خپلو کې یو بل سره رابطې هم شته، د یو بل سره کومکم کوي، په څه خوښ کې دی، د یو بل مرسته هم کوي. خو دا چې کوم دینو دی چې چا چا د پاره کوي، دا پراکسی وار کوي. څوک د یو د پاره لګیا دی، څوک د بل د پاره لګیا دی. په بنو کې کومه پیښه وشوه نو پاره کې څومره عام ولس عام وګړي چې کوم دین هغه مړ شو، زخمیان شو، دغه کورونه تباه شو، او د دې باوجود عجیب ډیر عجیب خبره ده، او ډیر د افسوس خبره ده چې صدر هم وای او وزیر اعظم هم وای او وزیر اعلی هم وای او گورنر هم وای چې حمله ناکام کړه. دیارلس زمونږ سیوینین مړ دي او پینځه بکی پوجان هم دي، او بیا هم موږ وایو چې حمله ناکامه شوه. ډیر د افسوس خبره ده. په کار دا ده چې چارواکي په دې خپل پالیسو باندې نظر ثانیو کی.
عوامي نېشنل ګوند د ولسمشر آصف علي زرداري نه د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو غوښتنه په داسې مهال کړې ده چې په دې وروستیو کې د بنو په پوځي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړي کې په جمعات کې دننه د بمی برید وروستو ولس او د سیاسي ګوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې وې. په پېښور کې خبریال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه په ځای دي چې موجوده حالاتو کې یو خو د صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګرۍ ضد په جوړ شوي نېشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی.
نو زه ګڼم چې دا به ال ختمیږي چې وفاقي حکومت چې دی پوره اختیار صوبې ته ورکي او صوبه د پولیسو هغه کیپاسیټي بلډینګ هغه شانتیو کې څنګه چې په کار ده څنګه چې په 2014 کې د نېشنل اکشن پلان باره کې دغه شوی و چې په وخت باندې په هغې عمل درآمد شوی و نو نن به په دغه ترګرۍ کې ډېر حده پورې کمی راغلی.
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته د لیکل شوي خط په اړه څه ردي عمل نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوځ مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر له څه توپیره هدفي عملیات روان دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیره ورځ د جمعې ماندنه وروسته د سوات په خوا داخله کې د قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو غړو ځایي اوسیدونکو جرګه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کابل کې د پوځ د ولس نه د کنټونمنت بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د سیمو مشرانو سره په دغه اړه ناشته وکړي. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر لخوا جاري کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سوات په تحصیل کابل کې د پوځي چوڼۍ سره سم کنټونمنت بورډ جوړوي چې د پوز د انتظام لاندې به وي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکړي.
جرګې ته د سوات قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کې ویل چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن څلورم لاندې سوات کې د پوځي چاونۍ، ایکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکه لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکه نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثره کیږي. جرګې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکه ورکولو ته تیار نه دي.
سوات کے وہ معدنیات ہوں گی، زنگلات ہوں گی، خود سوات یا ملکنڈ ویژن خواہش دے پھول وطن دے، لہٰذا مندر وطن دا خواہش کی دادا من دشمن شہر ہم حقیق مندر مندا وطن نیسی و کئی کدا پاکستان فوج من پگے خبر پور کی شہر کے سوات کے اور رنوے خطرہ دا دے وقالی جی مطمئن روس نہ خطرہ دا دے چین نہ خطرہ دا من د سوال ټول مشران من دا لیکل ورکوم چې د پاکستان یو لوی شمن نه وروسته مو کې نه چین ته پلیم نه هندوستان ته پلیم نه یو بل چا ته ورکوم. تاسو ته دې نه بالکل خاطر جمع اوسېږئ، دې موږ ته هېڅ خطره نشته. او که خطره وه موږ به الله خپله خاوره په خپله ساتو. ساتو مې که بهګه ساتو.
د خوځخیری د عوامي نېشنل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته وویل چې د پاکستان آئین ولس ته دغه تحفظ ورکړی چې د ولس د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002-2003 کې یو اکټ پاس شوی چې په دې باندې وا په ځای ځمکه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنټ بورډ دا نه جوړوي. نور هم داسې ویلو پاس شوي نمنا دا پاکستان دا عام شہری پہیس مان دے خبرے تا بلکل نہیں تھیا کہ یہ وہی دارا سے ہوئی چیزا باہر سے گھوما تہی سب نشی گوئے خلق بیدار شوئے پاہین بنا دی قانون بانے بنا دی منسر بے منی من بے مطمئن کے.
د سوات قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر روستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
کنټرولمنټ بورډ
محدود دیکھا دیا کسی جبائیت نوشو دا دے متوازی چکم کامنا ہی اور طول پتک کی دلوں مورتو کی بیا وقت دا خبر ہوگا چکا ستاسو فوزی افسرانی کستاسو سیول افسرانی کسو پتسو طاقتور خلقی اغدت دا کیا پولنا گو دا چاولی پا حق کی اولا دا چاولی دا مترکی کردی اغم متوازیز محمد کینوی من وزا خل مجلسو کن من وزا دا سی ثابت کن چی دا بیتی نہ دا پاکستان دا پیدی دے نہ دا پاکستان کی چی دا کم کمون اوشی نہ دا دیر پیدی دے اور زمان پا انتہائی تاوان پانی دے
زسوات تاجر خواجہ خیلے مٹا او قبل اسی دن کی دتیر سوم یاشتو رہا سے تاثیر قبل کے دا کنٹرونمنٹ بورڈ جوڑولو پا زد احتجاجونا او جرگی کوی زکا چے زلی انتظامی دا سوات پدری یونین کونسلو کزا بانڈائی برا بانڈائی او ڈیرائی کے دا کنٹرونمنٹ بورڈ جوڑولو لپارا نخی اخو دی پا دا آر دا سوات ڈپٹی کمیشنر شہزاد محبوب لخوا دا پرورائی پا درشتما خبر پانا کے ویلے شوی چے سوات کے کال 2015 کے ہاغ و حکومت دا پوزی چاونے جوڑولو اجازت ورکڑا ہو دا سر سم د کنٹرولمنٹ بورڈ جوړولو اجازه هم ورکړی شوی د فوجي چاونې جوړېدو وروسته اوس د کنٹرولمنٹ بورډ لپاره حدود جوړوي د کې بعد د چازمکه نه سرکاري کیږي په تازه جرګې حکومتي چارواکو سندي ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ په دیاتیدونکو پیښو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او دا خبره یو وار بیا تکرار کړې ده چې د ترهګرۍ د کنټرول لپاره له افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي. د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې د صوبایي حکومت ویان بیرس محمد علي سیف دا خبره کړې. تفصیل زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دی وايي د لړکی ټي او آر چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیږدولې ده خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وايي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت او خارجہ دفتر کاروی نہ چھ د صوبائی حکومتوں
وفاقی وزارت خارجہ موجود دے او وزیر خارجہ ہم موجود دے دا خبر تربا اری کی تیزی ہے کی او افغانستان سرا د ملاقات نو د صوبے سے کام نہیں کنی سبب پنجاب و جوں گا انڈیا سرا خبر کو لا انال خود دی د کمزور تیا د وے خراب دے
دا چ صوبائی حکومت سرن کولی شی چ بل ملک سرا مذاکرات ٹکڑی نو د صوبائی حکومت مطبوعات وسانګي افسر او د وزیر اعلی مرستیال زرولی خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې سور زولاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امين خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده. خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سند ویل شوی. پیښور پونتون کې د صحافت څنګ پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې ترګره په موضوع لیکل او سړنه کړي وایي چې د صوبای حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي ځکه په صوبه کې دا وخت د امنامان حالت او په خصوصي توګه په کورم کې ډیر خراب دي.
دا کړه چنار د چا په هغه کې دا کورم جنسي کې حکومت ملات روانه ده. دا خو خبر پښتونخوا حکومت ته آیا دا معاملہ صحیح توګه باندې وشل ولا څه کسرا غتورې د بنو کې حکومت معاملہ وصوله کدی وایي سنا دا مرکزی معاملہ ده. به خو مطلب دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبه معاملہ ده. کچره مرکز در سره نه مني خبره نو اوبې ترخم معاملہ ده سره منیا بڑا بڑا معاملہ ون منیا خصوصن دستاس په وس کې معاملات دي. آیا اغنم ته مرکز وی سر کړي ټول طرفونو نه د مرکز هم سکون دا غا باندې روان دي او صوبایي حکومت هم سکون دا غا مرکز باندې کوي. مختل خیال کې ډوډه دي سیریس
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ او رسپانه سرکار کوم کې خبريال او شنن کې حق نواز وای چې بعد مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا هم هغه شانته کې جواب نه دي شوی او ویل کیږي داسې چې د حق خوانه هم تر اوسه پورې داسې څه جواب نه دی راغلی ځکه چې هغه تم د اندازه ده چې خبره ترې کیږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه به کیږي. زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچه هم کینی او یو الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبره راځي د پیښور لخوا بل شان خبره راځي
دا دونه چې په دې بابله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړې چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکراتو لپاره جرګه هم اعلان کړې ده، او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي، خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه ده ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولس مشر عاطف الدردادی ته په یو پرانستی لیک کې په پاکستان کې په بد امنۍ اندېښنه ښکاره کړې ده. ایمل ولی خان د مارچ پر 8 ولس مشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولس ته په زیاته کچه مرګ جوبلا اوړي. نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریځ هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای که د ترهګر مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري، وسلوال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي د مارچ په 8 مشال لیډو سره په خبرو کې دا پوښتنه راپورته کړه. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو شمېر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوځ دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منه کړي. د سوات په خوا داخله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ. شیری رحمان په قرارداد کې ویلي دي چې حکومت دې د میرمنو لپاره د کاروبار موقع زیاتې کړي، دوی ته دي د خپل صحت په اړه د پرېکړو کولو حق ورکړل شي، او د کمومرۍ په ودونو دې بندیز ولګول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د افغان طبیعت لرونکو کار لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي. د وزارت د مارچ پر 8 پر کړې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې کچرته دا کډوال په خوخه ونوځي نو د اپریل د میاشتې له پیله به په زور استل پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد د روس وروستۍ خونړۍ هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. اوریدونکو د خبرونو لنډید مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو. د اوکراین پر قلمرو د روس د تیروسو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روس په بندیزونو غوښتل دي. ښاغلی ترامپ ویلي د وروستو هڅو هدف دا دی چې ماسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هوار شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې پر اوکراین د روسي پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر ماسکاو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ترامپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیز شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په 3 له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړ کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ خبرو ته د روسیې د کېنولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28 هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه، او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ترامپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ترامپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه، او وی ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون د دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا 80 توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو دیرشمه لویا حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوي سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها وویل پرون یې له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر خدینه خبريالان او د رسنو کارکونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی د مشال ریډیو آزادۍ څنګ سره خبرو کې ویل چې ډیری وخت پرې د لګول شو بندیزونو محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تفصیل فیروزی عزیزی راغونډ کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یونما د شنبې په ورځ د مارچ په 8مه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقالعاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترسې ښځې هر ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دی، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نننه مترزو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي، په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې تر سره کړي دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړې روقي سایی هم د مارچ په 8مه ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ افغان خزی په بدتر حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ یې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد له بیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي که یو دیرشم مارچ پورې افغان سیټیزن کارډونه لرونکو په شمول ټول غیر قانوني بهر ملکیان د پاکستان نه پر اداکارانه توګه واپس ستانه نه شول، نو د لومړۍ اپریل نه به یې په جبري توګه د ملک نه وباسي. پاکستان د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل د نومبر 2023 کال نه پیل کړی. تفصیل شبیر احمد جان ناک.
پاکستان وایي چې هیواد کې میشت افغان سیټیزن کارډونه لرونکي به هم د نورو بهر ملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مارچ د هیواد څخه وځي. د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومړۍ نیټې نه پیل کړی و. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته ستنېدو په پروسه کې به له هیچا سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې ډېره لنډه نیټه ورکړې ده. وایي روژه هم ده او هلته دوی نه روزګارونه لري نه د اوسېدو ځایونه. باید د ستنېدو نېټه ورته لږ اوږده کړي، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. پېښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې بابل وایي:
دا خو شوجه ده، روژه کې خو ورپسې نو سوچې روژه خدمېږي تر راځي، لا خو تورخم هم بند ده. دا د خپله خوښه ده، نو که موږ دپاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی. هلته حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته. زموږ پاتې کېدو کې خو دوی هېڅ تاوان نشته، هر ماجر لګیا دی او ځان ته خپله روزي ګټي. چې نه پوهېږم، دا د دواړو ملکونو تعلقات دي، نو زور یې ټول ماجرو ته وځي. او ماجر خو نه طالب دی او نه د جمهوریت کوم آزاد دي. دا خو پخوا راغلي سلطنه یې دلته اخیستې. زموږ خپله هم تقریبا څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي دلته پاتې شوي یو. که داسې یو میاشت وي نو میاشت کې به ډېره مشکله ده. دا به غټه بې عزتي وي، په ښارونو کې به نیول وي، په کورونو به چاپي وي، نو دا مشکلات به ډېر زیات شي. ځکه په دومره وخت کې سړي ته ترانسپورټ وسیله هم نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسې له 800,000 څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ په 1980 کال کې پیل شوه، خو وروسته د کورونا جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي. او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شاوخوا 600,000 افغانان د 2020 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکی وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورونې هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لنډمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمي ادارې دي. د دې راټولول په یوه ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او دا غي نه اخوا سرحد هم بند دی، دومره وخت کې ممکنه نه ده. مجبور دی بر زور نه کار اخلي، دی بر تشدد نه کار اخلي. نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتیږي. بل دا ده چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی و، دوی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو. څوک چې سټیزن کارت لري هغې ته جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی و، تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکي. او خدای مکه داسې نه شي دا د 50 کالو یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپله خوښه د وتلو ویلي ول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټې راسي له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په زور د ویستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویاند قیصر افریدي سره تماس ونیول، نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله یا د ادارې دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریځ مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په 6 دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهره د مشکلات شته، چیلنجز شته، دلته کې په پاکستان کې جدي مختلف ورسره
سره مونږ حکومت نه هم دا خواهش کوو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړی او دلته میلمستیا ورکړې وه. نو مونږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دا سپورټ جاری وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تر 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې پکې څه باندې 1.3 میلیونه سره پی او آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډ دي، شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرڈ هم دي. چې پکې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دي 1 لک او بلوچستان کې سبان 3 لک کډوال دي، او دغه ډول د پنجاب صوبې، سندھ، سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
تعمیرات اداری چارواکی وای جی حال تلاحم د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلی دی او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیکل یو چارواکی د مارچ په 1 د نوم نه خبرول په شرط مشال لري ته ویل چې د تورخم ترمینل یې خالی کړي. دغه تل کې د مونږ همکار فرهاد شینواری د ډرایورانو سره خبرې کړې او دوی پوښتلی چې په دې تیرو شو ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شول. نو هغه وای
بسم الله استاد خبر کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والت ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګیټ پاس راتلې، مطلب انډي والا ګیټ پاس ونه سو، یعنی دغه نه مخ کې ګیټ بند سو. نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي، په دې کې 15 ورځې سول. اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل دځي وسولې، یعنی مونږه پاک په سیرا واخیستل نور ولګې مالته مونږ واخیستل مسافر و ګډوډي و تبیتون مډیر خراب و.
نو ولته څه حالت او توپخانه
خراب بالاخره مشت دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې مونږ څخه ولا ډیر سخت زیاتې دا پیرو شو، ځکه چې تورخم نه بیرته را واپسې شو مونږه نو ډیر جنگونه و بد ورځ وکنه. دومره ډزې مونږ په دې لاریو کې تقریبا 3 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر اوسه، ځکه ډیر غزیدلې ډزه و. خو بس خیر شو، نه پکې گاډي وسوځید، نه پکې نور څه مالی زیان وشو کنه، نه پکې انسانان خوښ شو. جواب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شوي خو دغه گاډ ولا تن چلو طلبي خي به سمون و. دا ولا چې و تکلیف خوشتم د مسافرې ژوند دی، بس که فری کی و مونږ ان شاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور وې.
جنید ناما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجا چې هر چلانجا مت نور پته نشته، خو بارډر کوم زوره ماندی ډیر اثر پر وته، بس بیخی کار نشته، ژوند نشته، گاډی ډیر ولاړ دی. نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته، انتظار ډیر سخت دی.
روزه ماتیم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته، نه تراو سہولت شته، نه روټي سہولت شته. بس ګرځو را ګرځو کسان لی ګورا لی ګول خپل لاړ شو ټلو تا. بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په کروڑاو گاډوم روان دی، مالکانوم روان دی، ډیر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
داس مشال لريو ته وګي اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت بي وزله او د کم اجرت اغېزتونکو کورونو ته د وړیا شمسي سيستم ورکولو د پروژې پرانستو کړه. پروژې لپاره د صوبې 25 لک نه سیوا خلکو رجستریشن کړی و. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 25,000 کورونو ته به وړیا او نورو 25,000 کورونو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسي سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورونو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 25,000 کورونو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 25,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې دیرش زره شمسی سیسټم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډېر دی او بجلی ډېره کمه ورکول کېږي او چرته چې بجلی ضایع کېږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قوراندازي
هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرجی ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لک نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی و. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمشي سیسټم ورکوي چې به پکې یو بیټری، د لمر په رڼا چلیدونکي شیشې، پکی او بلبونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیسټم لپاره رجسټریشن کړی و او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کیدا مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره. خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل د منصوبه سٹارټ کړي دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه دی، د خوراک سکاک سامانونه ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډېر زیات فائده ترې ورسي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو وایي چې حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت له تیرو یو کال راهیسې بند کړی چې له امله یې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. دوی زیاتوي چې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د بندېدو له وجې د سیمې خلک اړ شوي چې د انټرنیټ استعمال لپاره نورو ضلعو ته ولاړ شي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع یو حکومتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال لیجو ته وویل چې د ناوړه امنیتي حالاتو له امله د خلکو د خوندي ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی شوی. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت د تیر یو کال راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سره روغه سیمې اوسیدونکی محمد عثمان مسید ویایي
د کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د ضلع خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
اپر وزیرستان کې 3G 4G نشتا، دومره تکلیف تای وخالتا لکه یعنی دی وساری سترګې چې نوې ځکا چې دلته کوم کاروبار دی بالکل پټاپ نو ساي نه توګری پیر لاځلا شي نه چاته لاځلا شي نه تصویر لاځلا شي، د دنیا د حال نه خبر نه دي. نو زه بیا نش خواص عوام کوي چې کم از کم رجادو یا خلک کا دله بهر کیدا چې دي زامن دی ورینا دی چوپ چاته ایته خرچیرو لاځي. نو بول خدا 3G 4G بحال کو.
خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نو وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسامه امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سهولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي یې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږې اورېدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هر روژه کې موږ درته له روژې سره پر تړلو موضوعاتو د دیني عالمانو نظر اورو. نن مو پر دې موضوع خبرې کړې چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه اوږده ده، هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نه ورسته، زمونږ هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسیږي او خصوصا اسکندناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي، نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینو کې د 21 ساعتو پورې رسیږي، او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري، نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځ وي، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي. او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسا، ایټالیا، جرمني او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزایر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت یې راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم هملته تیره کړي او رخصتي هم هملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکل وي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکل وي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعا مریض دی، او د مریض د پاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بې هوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په هره فتوا باندې عمل وکړي د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشیع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل د ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.